سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي راډیو ته خوږی سمخ کتر دی چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه نړیوال بانک بیا تازه راپور کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي بیرغونه ټاکنې شوی او له پرله پسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام، له مالي پلوه د افغانستان انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډیو پاکستان سره سوداګری زړی کې اقتصادي ټاکنیتوب علتونه بلل شوی دي. تر راپورونو ارزونې له مخې په افغانستان کې چې اوږد کلونو جګړه او طبیعي ناورینو نځپلی دی، د بېوزلۍ د لوړې کچې، بېکاري، محدود امکاناتو او د توکو د بیو لپاره د بېوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ټاکل شو چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنۍ غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې به پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحث شي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الافضلی وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د هغه په وینا په غونډه کې د هیواد مخکینۍ څیرې او د ګوندونو او ښځو استازي ګډون کوي. طالبان د ویانا مخکینۍ غونډه بې ګټې بللي او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولېږي چې خلکو آزمویلي دي. په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي. د روسیې او متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبره د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشري لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ټرمپ د روانې فبروري میاشت په لومړۍ کې د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د او خغلی پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو له لارې پای ته ورسوي. د امریکا او روسیې ترمنځ خبرو په درشل کې روسیې امریکایي وګړي کلوپوین بایزر له بنده خوشې کړ. اتیش کلام بایزر د روان کال د فبروري په ومه د چرسو د ډیرای لیکت اندازې د لرلو په تور په مسکو کې نیول شوی. د امریکا او روسیې رسنیو راپورونو له مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بېګا د روسیې چارواکو لخوا خوشې شو. د اقدام څو ساعته مخکې لغوه شو چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په ریاض کې خبرې پیل شوې. او وروسته خبرم دا چې د ترکیې پولیسو د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند یا پی پی کی سره اړیکې په لرلو مشکوک 202 اتیا کسان ولیدي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي ایرلګیکا ویل چې د تیرو 15 ورځو په عملیات کې په نیول شوي کسانو کې خبر اعلان سیاستوال او مسلان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې له کورد وسلوالو سره د اړیکو په تور د منتخبو ښاروالانو د لرې کولو لړۍ هم روانه ده. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو استه د نړیوال بانک تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت به سباته خدل شوې ده.
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په حال وس دا په یو نیم سلو روپۍ شاګر دی موټل کې په دې باندې زما د کور گزارنه کیږي.
د افغانستان په اړه د ویانا 15 مغونډه وړاندې به په خبرونه کې واوري او خوس کې د کافي شاپونو ډېرې دوه تزوانان خوشاله دي.
چا نمزدي وا نو غوي به خپل کور کې بيد غل منزل وس د 16 جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزې او ویار د زیاده
پرونه کړه. نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباته حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویل دی چې دوامداره ستونزې، ناڅرګندې پالیسي، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستۍ تکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې ګړندی کړی دی. د راپور د ارزونې له مخې په افغانستان کې د فقر، دوامداره لوړې کچې، بیروزګارۍ او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لا لوړاندې د کلونو جګړو او طبي پیخو څخه رانځوړي له خطر سره مخ کړی دي. په همدې حال کې شمیر بیوزل افغانان وایي چې د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزات پراپور کې
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو ناسرګندي پالیسۍ مالی انزوا د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو لامل د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثباته حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 45% زیات شوی چې 9 میلیارد ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 45% معادل دی. نړیوال بانک د غرض ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامداره لوړه کچه بیروزګاری او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې له لوړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمیر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګاری له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په الحال اوس دا په 1.5 لک روپۍ شاګرد یم هوټل کې. په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي. کور مې نشته دی. هر څه ډیر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډیر دي. مکتب نشته دی چې زمونږ د حکومت نه دا خوښتنه ده چې کار روزګار راته برابر کړي. چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته بچو ته خوراک ډوډۍ خو ویسو کنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه له کوره وځي خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو پیخي نشته. موږ بیروزګاري دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کېږي. بیخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي. موږ ته د کار ځکه بیروزګاری ډېره سخته ده. واقع ډېر مشکلات سره مخامخ یو. هیڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 46% کم او 2.9 میلیونه ډالرو ته رسېدلي. ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي و چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر رقم شوي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 11.5% زیاتوالی په اړه ویل شوي او زیاته شوي چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې د 2025 کال د جنورۍ تر 28مې 1.5 میلیارد افغانۍ چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي او دا د افغانستان د کورني ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. د 13 جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 13 جنوري په 6مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2025 میلادي کال کې شاوخوا 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداری ورکړی چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشټوالي لامل د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینی مهمې مرستې د بندیدو له خطر سره مخ دي.
نړیوال بانک وایي د طالبان تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګنده پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې کړکیچن کړی دی. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښې د افغانستان بانک پخوانی وین ښاغلی شریف الله شیګوال وصل شوی دی. سلامونه شیګوال، سبا وخت په خیر. کراته وایي چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته بللی دی. د افغانستان د وزارت څومره بي ثباته دي؟
سلامونه، وخت په خیر. ته پوښتنه په جواب کې باید ومه، افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بي ثباتۍ مستقیم اغیز په اقتصادي بي ثباتۍ او د خلکو په بیروزګاری د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیز لري. له هغه ځای چې لتیرو څوکل نو رئیس افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمی شوې، بهرنۍ مرستې کمی شوې او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بده مرغه نشته، نو همدا لامل ده چې ورځ تر بلې نه یوازې دا چې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې له امله د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی ده.
بله ایوه مسئله چې تاسو مخپل زین مسائل ته اشاره درلودله که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دي. خپله د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا که نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو کوم اساسي عمده مسایل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر ځای چې ښه شي بې ثباتۍ طرف ته روان دی؟
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی او تر څنګ اقتصادي زیربناوي. له بده مرغه افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې سولسیزو راهیسې له دواړو محروم دی. موږ له تیرو سولسیزو په کور دننه هم د بیلابیلو زبرځواکونو همدار او په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربناوي هغه کمی زیربناوي چې درلودلې هغه له منځه تللي او تخریب شوی دي. یعنی کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري بیا هم د هغه خلک د هغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي ادلون بدلون پر هیواد کې راځي خو دغه خلکو اقتصادي ثبات بیرته ځکه خده چې هلته اقتصادي زیربنا وشته دی. موږ له دواړو محروم یو. تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې موخه دا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې که موږ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې موږ په کور دننه تولیدات ونه لرو او د ګاونډیو له وارداتونه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خودکفا نشو، له بده مرغه موږ به دغه حالت سره مخ یو. که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي مستقیم اغیز په اقتصاد باندې دی، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته او کله چې ادلون بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې چې خرابېږي نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادرات وارداتو هم اغیز لري.
بله ورسره د مرستو کمیدل کوم تاسو پرې وغږیږو دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي؟ څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بحث راپورته شوې کنه دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوې دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثباتۍ باندې اغېز ونه لري؟
یو خلا د اگست 15 چې 2021 کال کې جمهوری نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارده خو مستقیم زموږ نظامي برخې ته راتللې. همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلی او یعنی بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کیږي باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي. خلک ورځ تر بلې د کار لمنه راټولېږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي، هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیات دولت ته نه ځي. همدا ده چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
خغلی شګواله دا مسله چې پروسه غوړم پر باس ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وټولو لار څه کېدلی شي؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه وځو؟ هغه که په افغانستان د نن تاسو پر دغه اقتصادي مسایل باندې خبرو کول کنه، د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري چې باید موږ راشه در شو اقتصادي رکړور کړو ولرو.
لومړی غواړم ستاسو هغه لومړنۍ پوښتنې برخه تکمیل کړم. د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوال پراختیايي ادارې یو سیټ فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوې ځنډول شوې دي، اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره غیز نه دی کړی چې هلته یوازې په پرمختیايي د بشر حقوقو او یا د ازادي ډیموکراسي په بدیجنو پروژو باندې مصرف کېدلی. خو افغانستان کې له بشري مرستو نیولې زموږ ستاسو په ډیرو برخو کې دغه مستقیم غیز درلوده. کله کوم ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې ځندول شوې دي، په مرکزی اسیا کې هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه تمرستې رسیدل چې د نوی ولسمشر خغلی ډونالد ترامپ د نوی پالیسۍ لمخې دا ځندول شوې دي. خو په افغانستان تاثیر زکه ډېر ده چې موږ لبد مرغه یوازې بهرنۍ مرستې باندې اتکا درلوده، په کور دننه څه نه لرو. هغه څه چې طبیعي منابع لرو هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیا په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره او د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبیعي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که به ثبات وي امکانات نه وي. نړۍ دومره انزوا شوې چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو. دغه سیاسي تګلارې یا لیدلوري نشته، د پالیسی نشته. نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالات کې پنګونه او کیچ په مادانو کې چې هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري؟
ډېر زه تمنه نه ژوندې سیمنه نه شي کول سي خو وخت
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان پړه د وینا پنځمه غونډه نن په تریش کې د طالبانو د مخالفو لسکونو سیاسي څیرو او د بیلابیل برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان ملي مقاومت جبهه چې د دې ناستې له تنظیمونکي ده ویلي دي چې د دوه ورځنۍ ناستې کې به د طالبانو مخالف ګډونوال د افغانستان د راتلونکي او ټول ګډون حکومت د جوړولو لپاره نظرونه سره تبادله او ستراتیژي به ورته جوړ کړي. بلخوا ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي که څه هم تر اوسه د وینا تیرو څلورو ناستو کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې باید دی ډول ناسو په ترڅ کې ملي او واحد نظری رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د اوتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې قربانه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو پنځمه هغه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول خودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خاله رسنیو خبرو سوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان په کې راټول سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفو څیرو د نظرونو د توحید چتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهه د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای، خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلی د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
که څه هم د طالبانو د حکومت وینځ به الله مجاهد د دې ناست یو بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو له دې وړاندې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناست چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکوي د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وخت ته د رسیدو لپاره د کوربا ادارو او هیوادونو هر ډول شرایطو منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
څلورم ناسته کې مې هم سربېره پر دې چې د اجندا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باور هم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي، ګډون مې ونه کړو. دې ناسته کې هم ګډون نه کوم او دې نه وروسته به هم ګډون ونه کړم.
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. د ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه سوې وه او پکې راغلي و چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي و چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړي، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو په غوث جنگباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجندا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډېری دا خلک دي چې البته ټول نه، هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو نورینو کې یا مستقیما رول لوبولې یا په کې کېلو یا اوس هم ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغه سي یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي، په دې هیله چې د دغه سي ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته کړي.
د دې ناستې د ګډونوالو ته معلوماتو له مخې تازل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري. د ګډونوالو په خبره د ویانا پنځمه ناسته کې شاوخوا د نوي ډلو ګوندونو سیاستوالو مدني ټولنو او ښځو د حقونو فعالانو او استازو ګډون کړی دی. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي او امریکا جګپړو چارواکو نن په ریاس کې خبرې پیل کړې. د دې خبر هدف د دوړو بدونو د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بل شوې دي. اوکراین په دې غونډه کې ګډون لري. کیف اروپایي متحدان یې اندېښنه لري چې له دې خبرو څنډې ته پرېښودل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالی سرګی لاوروف او له دواړو خواو نورو جګپړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترینګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاره واره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل د ریاض خبرې به تر ډیره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکز وي او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته بلاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي کنه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبه ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتماً ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سمنه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریز به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. خغلی ماکرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړی او دایمي سوله غواړي او د هدف ته رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتی ضمانتونه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې وروستیو کې خوست کې کافي شاپونه ډېر شوي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې د خوشحالیو د نمانځنو او د ورځې له ستومنۍ د دمې اسانتیا برابره شوې ده. د افغانستان په ښارونو لرو لارو په اوږدو کې چایخانې له پخوا موجودې وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي او د ښکلي او آرام چاپېریال په ګډون پکې له شنو چایونو سربیره نور خوراکي توکي هم شامل دي. نور جزئیات د نجیب لال خیل په راپور کې.
کڅه هم له لسګونو کلونو را پدې خو د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لوی لارو په اوګدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لاند وخت لپاره پکې دمه کوي. خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لوی خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بنډارونو او ځینو مناسبتونو د لمانځلو لپاره راغونډیږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان مشاد راډیو ته وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غلمنځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب و. خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې دپاره پارکونه او داسې شخصي کپی شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي خپل زینه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې تو په صدقه یې کوبل نور زین ارتي من ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوسته شي بیا دغه پارکوته دغه سترې زینه کپی شاپو ترسو خپل ساتره.
که څه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډېره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډېرېدو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډېرېږي. په خوست ښار کې د یو دمځای مسؤول عبید ژوند وویل
کافي شاپونو د پاره خلک ډېر ځخه کې په اوست کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپو دا ښه خبره ده. یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
اوسم ازادي رادیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم خپل پکې او خپل جوړ اورغ بیا زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې څلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی. دا رب مسکینان ول زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی وړې دي. په ما خدمت معلومات نشته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلبه شو ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو. نو اوس به درې میاس کې پیسې وړې دي ځنی. نو کارګر دی ورب مسکینان دي ډیر ځواني به کچیر د مز راخت لري ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یاست؟ خیر بخیر. ما ویله ما د مزر شاول کوټ پولیس باندې کې از مزر لري دی وزیر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یاوري از مزر لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مزر د 12 ساعت جل ساعت وخاله مزر موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غسر رستانه ابل مزر په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی مزر شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دا نه خادر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات سلام
علیکم. نزدی رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو صدیق الله ترند هلمند ولایت نه اهل سراج درسالی زستست دا پیغام پر دولتي روغتونونو نه نست او ترتیب ته کلینیک دا کلینیکونو خاص کم دي او روغتونونو خو جدي شخصي خو جرجندي جنو غو بعضي مسلمانان ډیر به وسته جو لاسسر نو ته کې جمهور د اسلامي مراسه دا غشتنه ده چې د تمشت کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شایسته کلینیک ته جوړ کې. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدروزگان والے د جہراوت ولسوالے سره خبر د سره کوم زمر دا د اسلامی حکومت سره دا وشتل د شدل تکم موسسه یا یو کم سره سلیب لخوا سره موسسه راسی هغه خانان پشکنی مشتکیج او د خپل بیا وسله بیچارهګان پشکی پاتیج مر دا خبره ته چې باید لوړ ته ورسوي نور می پر خدای سپارم السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو خو خبرونه